غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیری اوري.
وقت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. او د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا خپره شوې یو خبر پاڼه کې راغلي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی راغوښتلو او د احتجاج سره سره یې ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پاکستان تور پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا پوخ ویلي د پاکستان له لوري کېدونکي بریدونه به بې ځوابه نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه
څو ورځې مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبري پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دو ونې مخکې د مخالفینو په څلورو بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوج په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومتره ساګامهارا سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي چاودنه کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه لاس معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د ایټالوي ژغورونکو په وینا دا پناه غوښتونکي په بادي بیړیو کې سپاره وو. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر دوه زره زیات کسان سږکال له ګڼ شمېر کسانو ډکو بیړیو کې سپاره وو او اروپا ته د رسېدو لپاره یې پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمېر د زیاتېدو لامل دی. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونی عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د شام د لرغونی اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغونی عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودېدونکي توکي ښودلي وو چې د چاودېدو سره یې عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. د بالشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغونی اثارو د ادارې د دوه اتیا کلن مشر خالد الاسد د وژنې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولی دی. د بالشمین په نوم د لرغونی عبادتګاه د اوولسمې صدۍ سوی په خوشا کې جوړ کړل شوې وه. په پام کې دا چې د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به په ګډه د منس د اوربن له وزنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د یوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او د یوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند لوزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6,400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون دغه کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لار یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیايي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبه په ورځ خوشې کړی شو. د 2010 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی و چې دی هم ورته کاندید و. دی په 2011 کال کې د تیر کال د انتخاباتو وروسته د شویو ګډوډیو د تنظیم په جرم کې ککړ وګرځول شو او د شپږو کالو د بند سزا ورته واورول شوه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده ریاض موسی خیل راکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 3 روپیه 70 پیسې غستې کیږي او په 3 روپیه 95 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.5 روپیه 50 پیسې او 2.5 روپیه. یو یورو په 1.45 روپیه 50 پیسې او 1.45 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 40 پیسې او په 38 روپیه 50 سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 291 غستې کیږي او 290 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19 درجه، پېښور او بنو کې 20 او 24 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په خبرونه کې اوري د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر د خارجي چارو دفتر ته غوښتي او ورته د افغانستان لوري په خیبر جنسا کې پر یوې پاکستانی پوستي د شوي راکټي برید په اړه احتجاج کړی دی. یو افغان چلونکي وایي افغان حکومت اول باید خپلې کمزورۍ درک کړي او وروسته بیا له پاکستان سره جدي خبرې وکړي.
دلته سیاسي موضوع ده، د دولت ضعف ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي چې پاکستان دومره باور ده.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا تنظیمولو وفاقي ادارې د مطبوعاتي ادارو د کار لپاره نوي اخلاقي اصول او معیارونه ټاکلي دي. د حکومت دغه کار ته خبريالان څنګه ګوري؟
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. حکومت یا دولت چې کوم فیصله کړي د دې انټرپریټیشن به څوک کوي؟
او د خیبر جنسې قومي او سیاسي مشران د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې لمخې خای په یاد سیمه کې د جنکو او هلکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي.
چې دا کم د پالیسی جوړوي، د غړوندم دی او د کونم دی چې سکول د کلو نه کړو د شپې کوله کې نو د تعداد به کم زه پوره کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. دا مولانا رپورٹ. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورنډ کرخه د خپل پوځیانو د مړینې لامل ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقامات د یکشنبې په ورځ یعنی پرون وویل چې ترستانو په خیبر جنسا کې افغان خاورې پر پاکستانی پوستي راکټي برید کړي چې په نتیجه کې د دوی په خبره څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو لپاره زیانمنه بدلې او له کابل یې غوښتي چې په اړه یې تحقیقات وکړي. لپی خبره د ذبیح الله شفق رپورټ ورو.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرمال افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوس په جوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله لمنځه وړي خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زه احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پېښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پېښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پېښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تورې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دواړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
لپی خبر زمون خبریال زبی شفق و د افغانستان د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډي هوادونو راکټي او تروریستي حمله به بے جواب پرې نګدي. د خبر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د وویل افغانستان د جنگ پلوي نه دی او نور هوادونو باید دغه نیت درک او زمونږ د هیواد پر ضد ورانکاري لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپل کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډي به پر ضد عمل ته زړه خنه کړي. له کابله خان محمد سین رپورټ راکوي.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوز سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې وای چې دا حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څو ورځې مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسو د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1499 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. لدې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخه په وګدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نخته هم شوی دی. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت جواب سوي، دا موضوع مو له پوزي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکړی، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده دموږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید مونږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده او دومره په مونږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا د تنظیمولو فقی ادارې چې پیمرا نومیږي د میډیا ادارو د کار لپاره د نو اخلاقی اصولو او معیارونو منظوري ورکړې ده. ویل کېږي چې د دې ضابطه اخلاق په ترڅ کې ښایي پر خبریالانو او میډیایي ادارو ځینې بندیزونه ولګي. دا چې په دغه ضابطه اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او خبریالان یې په اړه څه وایي، له اسلام آباد پرې احمد الله رپورټ راکوي.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلور شنوکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسی. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خورې دی شي. دین علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خبرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خبرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي، او د الکترونیک میډیا مالکان دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړې کیدونکو راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړي شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړي شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت او یا دولت چې کومه فیصله کړې د دې انټرپریټیشن به څوک کوي؟ د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض او د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې سنی ښې خبرې شته او ځینې شکونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغې هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و، خو دې سره سره حکومت لدا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رائے واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه نه کوي چې دغه مذاکرات لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښودل شوي ول. د چارو ځینې شنونکي وایي که دغه خبرې شوي وای نو ښایي د پاکستان او هند ترمنځ د اختلافي مسایلو حل ته لار هواره شوې وای. خو هم د دې شنونکو په خبره اوس چې دغه خبرې نه کیږي نو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې نورې هم سیوا شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د اتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکې خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې، ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي. سیډونکي او کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړې دي، خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي.
ډېرې کیسې دي چې زموږ تعلقات ښه نه دي. تخکې یوس مطلب کشمیر دا بارډر دا تخکې بیا مذہب دی. پاکستان ضرورت زیات دا، هندوستان ضرورت کم دا. ہندوستان کے کو فنن پورے سیویلین گورنمنٹ دے مونگو 25-30 کال ماشاء اللہ گورنمنٹ ہو
د هند او پاکستان ترمنځ 13 ورځ کیدونکې خبرې لاغې وروسته منسوخې شوې چې هندي چارواکو پاکستان ته د کشمیر د حریت بلتون غوښتونکو له مشرانو سره د نه ملاویدو شرط کېښود. پاکستان وایي له هند سره د شرطونو لاندې مذاکرات ممکن نه دي، خو د هند وینا ده په اوفا کې ټاکل شوې وه چې یوازې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. په هند کې خبریاله سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوری حکومت ندی، خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی، نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبرې وکړي.
دوړو هیوادونو د اوفا د اعلامیه تشریح په مختلف اندازونو اخیسته ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دوړو لوري به د امن او د خپل منځیو مسلو د هواري لپاره کار کوي، خو پاکستان د دینه دا معنا واخیسته چې ګوندې د دوړو هیوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده، نو باید چې پر دې خبرې وسی. په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بیلتون غوښتونکي چې غیر ضروري ګرځول شوي وو ورته مشورتیا ورکړه. د هند حکومت ترهګري کرشنه وګرځولې. د کنټرول په کرشه د خلاف ورزیانو خبره د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو، خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې، نو دې هر څه په هند کې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي.
سمیتا شرما زیاتوي د ستمبر په 9 بعد د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو هم یو غونډه کیږي، خو د موجوده حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي. کارپوه اجاز خټک بیا وایي که څه هم د هند او پاکستان د کمی امنیتي مشرانو خبرو بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نوې ختمې کړې، خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به یې تر ډېره له یو بل سره نږدې کړې وي. تیره میاشت د روس په اوفا ښار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ. د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منځي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه جوړ کړل شوي سکولونه چې مکتب سکولونه ورته وایي به تړي او ماشومان به یې سرکاري پرایمري سکولونو ته لیږي. بلخوا د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا زر مکتب سکولونه دي چې د تړل کېدو په ترڅ کې ښایي شاوخوا د یو لک ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په ارزي توګه قائم شوی د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شامل وي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د 150 زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي.
مکتب اسکولونو خصوصا د سواد د سی یو غریزا لاته چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب اسکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر فائدہ و اسکولونه لري. اولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه به ستر طریقه پورې دو. نو موږ دا خبره کوو چې مکتب اسکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي، یا د هغه لپاره چې مکتب اسکولونه وي دا دې په پرانی اسکولونه کې بدل کړی شي چې کوم دا لري لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ولا تعریف کړی شي د دې بلډینګ ورکړ شي.
نو موله وايي صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیله نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګېدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمن وايي صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عمل کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کتاسو خپل خبره کې تجربه نه لري، نو دا نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي، نو اساس د اعلاناتو نه ته نه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابی طرف ته نه نه ځکه نه نه چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وخت زما سم نه باسه نو کم دی ته نه باسه نن ته اصل کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومان نه دي ته شان چې مکتب ماشوم پر پسیرا ولې.
نوموړی زیاتوي چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکي صوبایي حکومت خپل پالیسي واضح نه کړه نو دوی به په صوبایي کچه ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زمونږ د ریاست د آئین د اتسم ترمیم نرستو آرټیکل 15 دا باور ورته واره کې دا د پزور باندې ویل شي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکانو جنکې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت دی حکومت ذمہداری ده. نو په دې کې سمجه چې موږ आवाज پورته کوو کې دې چې په باندې د ځینې چې ورڅخه د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په شوي لیول باندې روان
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چې دا خو مسله ده، بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکولو ته نږدې شته، مطلب یو کیلومتر یو نیم کې وتشته، نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دا غم دی او بوج هم دی، او هغه د هغې مجاهد دا استاد ډېر واړه مستفید کېدای شي او یا دا واړه معمولي نږدې سکول ته تلی شي ګنټه ګنټم نه بلکې یو کیلومتر چې یو نیم کې کم سکول نشي. حکومت خپل اراده ان شاء الله بدله کړی ده او مکتب سکولونه به نه ختم ان شاء الله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دی چې دې برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ بنېغه.
د جمعیت علماء اسلام فیډ علي د خیبر جنسا یو مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې تر مخه په یاده قبایلی سیمه کې خایده جنکو ولکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي. د سیمه مشران وايي پر زیاده دی چې حکومت د باړې په سیر جنگ ځپلې سیمه کې لنکړل شوی سکولونه بیا باد کی د بچ پات وغو بندولو په سیر راغسته ده. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلی سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنکو شمیره د 15 پیتنه کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه تر هغه او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړي شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظور نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه تعلیمی اداروں پر حوالے سے ریشنلائزیشن پر نم بندے یو پالیسی مرتب شوی دو اے دے امپلیمنٹیشن کوشش کوي چې د 70 پر سټوډنټس کومو ادارو کی وی نو دا ادارې به په خپل زوی وی کده 70 نه کم وی نو دا ادارې به ختميږي. ټیچر سټاف چې دا به متعلقه بل ادارې لپاره ترانسفر کیږي. تمام سیاسي ګوندونو سماجی عناصر غون شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي.
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وایي چې تیر شپږ کالو راسه د خیبر ایجنسی زیات برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دي او خلک د بیکوره ژوند کوي، نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کونم دي د صرف ای سی لپ کمره کې نو سوي نور یهي سم نه دي لیدلی چې شپې کوله د مو بوډا بندو ټول سکولونه ډیمیج پروت دي، جلوزو کې څوک پروت دي، څوک په پیښور کې پروت دي، په خیمو کې پروت دي، چې سکول د کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي. خو موږ ته دوی چې کله تعالو کا کولو کې کبي تعداد کم ہو بیا ٹھیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې پنن وخت کې په بوڑا کې چې څومره سکول نه دی ټول دی بندې دو او د ختمې دو حق دور دی.
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي.
یاره تعلیم خو به دومره ورسو داسې نور مشي خو به خلکو کمی کم دی، خو حوصله خر په استرن ټونه باندې زو تاثیر په زیاده شو ټیچر برادری په هغه باندې زو تاثیر ورزای، خاص کر به د زنانو چې کوم سکول نه یا مشومان جنکی په باندې زو تاثیر ورزای
مرکزی
هم داسې ملاقاتونه مر سره موږ جری دي خبره باندې به غوښمن کنوینس کوو ته موږ رولینګ پارټي غلې موږ به خپل زموږ کوم پاټا صدر دی غو سره موږ خبره کړې ده.
د پامل دا چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران ویناوه چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترګرې لوجه په مکمل توګه غړنګ شوې دي او باقي په جزوی توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسو وگی دولسنی میں بجے شوے دا شاہین بنیری نا لن خبرونا اورو
سړی مشهره دی وخت مهم خبرونه پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوج په یوه نظامي اډه کې چودنه شوې ده. د دفاع وزارت زیاتوي چودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومتره ساګام میهرا سیمه کې شوې ده. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایټالیا ساحل ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د اسلامي دولت وسله والو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونی عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. د بالشمین په نوم دغه لرغونی عبادتګاه د اوولسمې صدۍ سوی په خوشا کې جوړ کړل شوې وه. په پام کې ده چې د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالفو د ولسمشر انتخاباتو د پخوانی کاندید میکالی ستاتکیویچ او پنځو نورو کسانو لبنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیری واوري. د اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
آج ورسپان خپل درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولې دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوی وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوی دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوې وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخره کلی کې سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې کوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیره کلي کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنگونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولې له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیره کلي کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت گاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی د هند او پاکستان د امنیتی سلاکارانو په کچ د خبرو د لغو کېدو یا د منسوخېدو او رویټرز خبری ایجنسی بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو خارونو کې د موجودیت په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخنده اسد اورو.
ای پی خبر ایجنس لکی د هند او پاکستان د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخ شوی دي چې ل ډیر وخت راهیسی انتظار کې دوه دغه لپاره ټولي تیاریاں هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی پورز اول چې دوی د خبرو وړاندې زینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې د خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی پورز په خپلو خبرو کې اول د خبرونا علاوه د لوړپړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم ویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوې دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنه. تیر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وي چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغه وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلې دي. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او دغه هیواد د ولس په سر عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه د خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برتانیې په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د اړیکو ته پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرانستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانستل د برتانیې او ایران په خپل منځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو تر مخه په داسې حال کې چې په تهران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په لندن کې هم د ایران سفارت پرانستل شو. په دې اړه جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي ترڅو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې. د ویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي، برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه به له ایران سره د سوداګرۍ ډیره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې یې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیز هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلند، سکاټلند او آیرلند په ګډه دی. د ویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاط توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبل خوا د ایران نیم رسمی خبری آژانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کېږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، افغان حکومت د مرستندویا هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، د اقتصاد، حکومتوالۍ او اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. په دې اړه بیا هم د ملالای بشیر رپورټ اورو.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکو کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونی غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالی ستونزو د افغانستان پر ځان وېسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، شاري پراختیا او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د چینل نیوز ایشیا پاڼې ولیکنه وایي په پاکستان کې فعالې نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښنه لري چې هغه هیواد حکومت به د سیف د چلډرن په څیر دوی ته هم د فعالیت بندولو لپاره ووایي. په لیکنه کې بیا د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوي چې د امنیتي ستونزو له وجې یې له مرستندوی ادارو غوښتي چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د لیکنې تفصیل انیسه اجمل اورو.
چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دا هیواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پر ضد په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 روسو کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده، خو حکومت د خیر خیګړي سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړي ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي، خو دا کار به ډېر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې لیکي دا مهال د مرستندویا ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویا ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی، د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی، خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې لیکي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وای د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د د پاکستان د 80% نه زیاته آبادی د غربت د کرخینې لاندې ژوند کوي او د ای لپاره د ان جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنی دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډیره زیاته موده کې رسیږي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
د پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو رپورټ وایي د اسلام آباد له کچا بادای په زور استل شو خلکو کې په افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو یو د پام وړ شمیر خلک هم شامل دي چې د لیکنې تر مخه د سیمو یې د خراب امنیتي وضعیت له کبله هغوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې رپورټ تفصیل له منور شاه اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې دی ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 150,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي، دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم سکم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه ښایي چې دی دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ام ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولي هم دي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلې مې لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي په هغه هیواد کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون یک شنبه د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره ټول شوي ول، وویل کچې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونکړي نو په هغه هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او شتناخوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د یکشنبې په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان نورزي مشال راډیو ته وویل همدا اوس د منځنۍ اسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، افغانستان، هند او پاکستان له دې بې ثباتۍ زیانمنونکي دي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلي سیمو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینې، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل،
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینې همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه او مرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې یې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیرېږي چې په افغانستان کې امن نه راشي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي، د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
له شمالي وزستانه به کور کلشي خلک چې د خیبر پختونخوا په بنو کې میشتي د خوراکي توکو حکومتي مرستو په ترلاسه کولو کې د ورپی خستون زله مل شکایت کوي. دوی وايي په داسې حال کې چې د کورونا وغړي د هیواد په نور برخو کې مزدوري کوي، د راشن سنټر سرواکي ترې غواړي چې دا غوي اصلي شناختي کارډونه وروړي، کنه نو راشن ورته نه ورکوي. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ میوه ګل وایي دوی رڼا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایورۍ او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلی.
دا مشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې دله ته راشن نه ورکوي. پنجاب کې څوک کلینډرون دي، څوک مزدورون دي، هیڅ هغه مزدیران نشي پرېښودلی. کې پنجاب پار سړی ته پاتل چې پولیس ته او چې کوم تکلیف دي ته او دله ته دغه مسله جوړ شوی چې رشن ته خامہ خرچی درې زره رشن دی او ته ویشته ساوې چې کراچۍ نه په درې زره ریپۍ بونو غوځای کران شي کړلای.
اتیکو لاوای ټول ورځ په قطار کې تیرا کړی او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
موږ غیزرو خولې په 6 بجې همشته لمبار نه ملاویږي او کله بیا چې نت بيزي ده همشته دا کوټه ثیتا کو چې موږ درکې درکې پاره کو په بل راشن خاتې وی یا کله کا وندیار حق جوړیږي چې څه به زیوته وخلو مو ته دای دا نه روکاوي په بل ورېر مې غلامي ویج بچ دا پټو کاپی دو نه خو تری کارت وخت سره خو ریکارډ شته په نادرشه.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سہیل نو پختل، نو دوی وویل
داسې چې موږ کوم نه موږ سره خوشاله نه کوم بیکاز ډېر داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه ان ای سی چې دی رو خو وي یا پلار زوی وي نو هغه په سبا له پلار راشي چې ما خو خوب نه دی اغشته. دا خبرې ډېرې شوې دي. روریان زموږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن لرزي هغو مشران چې کمی یا روریان یا پلاران هغوی مجلس کوي ځکه هغوی وایي که موږ هغوی نه ورځ نه له ان ای سی راغوړو نه هلته هغوی کار پرې نه کېږي. زموږ هم څه مجبورې بیکاز موږ نه هم تدې شي سپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونا چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دی جاری وساتل شي چې دا دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک دننه او یا د ملک نه بهر تللي سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د پیښور لنډی اخون احمد په سیمه کې د ټیوبل پایپونه مات شوي چې خلکو ته د اوبو د نشتوالي ستونزه جوړه کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي د اوبو خپل ضرورتونه د کلي د جماعت له ټیوبله پوره کوي. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور رنگ روډ په غاړه د لنډي اخون احمد په یو جماعت کې ځایي اوسیدونکو په خپل خپل وار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولي. اوبه ډکوونکو کې ماشومان، ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال ریډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډېر وخت شو تقریبا لس پنځلس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی. موږ دا بار نه روډو په لاس ګاډو کې روډو ټپکې را ډکو لوخې را ډکو کور ته روډو نو اوبه راځیم نه بل راځه چې پیپونه هم ټول مات را مات یو.
د لنډي اخون احمد یو ځوان اوسیدونکی شبیر حسین وای چې دی اکثر له اوبو ډکولو بل کار ته نه سمېږي.
یاره بس اول خو نمبر راځي نه چې راشي نو بس کله بجلی مزې راځي کله دغه کېږي نو بس نمبر فورس کې دوه ټپکې یو سلا درې یو سو بس خپل کار پې رواني سختي وي ډېره او په ګنټو کې خو نمبر نه راځي بس خپل دغه سره کار چلاو نور کپڑے مپڑے چې یاد والی په وبو باندې وینځو او نور بس سختي ډېره زیاته مشران هم نه ولاړ غیلم نمبر خپل ځاني مخکې کو
د حاجی شاید خان په نامه یو ځایي اوسیدونکی وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی په سیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی خو په هغه ځای کې نه خو آبادي شته او نه عام اولس ته کومه ګټه بلکې ګټه به یې څه خاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولی نه تبدیلی په دې نه راځي. که یو سړی وایي چې ما پنځه وټه واخیسته ما پنځه سوه وټه واخیسته دا غلطه خبره. تبدیلی دا نه چې ځوانه دی خو ګور دیس تبدیلی راولی یو ټه ټویل جوړ دی ورسره خوا کې بل ټویل وباسي دا خو نه نامناسبه خبره ده. موږ ترې په برګندي په دوه لارو کې وباسي یو خو به ورته الډي ټرانسفارمرو لګي یو به د ټولو کم سي کم تین سو کورونه تین سو کورونو ته فائدہ راشي دی پچاسو کورونو ته فائدہ ورکي او تین سو لنه ورکي.
لدی سیمه د قومي سملې کړه فضل الله وای چې دی په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي.
د دې څه دلیل دی سره وي نو زهره ولا سهار خپل ځای روزانه نفس ما دی هوا مو د خدمت د پاره کنه نو دې نه ټیم راتلی کوم مسائل چې کړه په وښه هغه په دوه کالو کې نه حل کیږي. مونږ چې سمره ټوبلونه وګل سمره ټوبلونه او مونږه د دوه کالو مونږه تیارو مقابله ته په مقابله کې مرسته ته کال مونږه هغه ته تیارو مونږ سره حساب کتاب وشي.
د ساينسي او صنعتي ریسرچ لپاره د پاکستان کونسل د ریپورت تر مخه د پېښور ښار په زیاتره برخو کې د زړو پېپونو لوجې د اوبو د شتون او د څښلو د اوبو د صفایي ستونزې دي چې له امله یې په ښار کې د معدې ناروغۍ زیاتې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ټکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د محصلینو لپاره د هاسټل یا لیلیې ودانۍ جوړه شوې او پرانستې هم شوې ده. ویل شوي چې دغه هاسټل څخه به شاوخوا 1200 طالب علمان ګټه پورته کوي. په دغه اړه رپورټ اورو له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 100 میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر درخته شوې وو. د دغه ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل
په ارزش
2.5 میلیون ډالر د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې په کې د 1.5 میلیونو ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
نو آمدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشد.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د اوسېدو ځای برابرای په اساسي شکل جوړ شوی دی. یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته هم ویلي، والي صاحب ته هم ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته هم ویلي دي ان شاء الله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیې د ودانۍ د چارو یو تنسارون کې دی وایي د لیلیې ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
دي ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسبه دي هغه موږ دلته استفاده کړی کوالټي په لحاظ باندې ان شاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحال یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقم ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای ناخواسته خپل پکې ملوث شو
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوي سلور پوړي ودانۍ په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره لس خونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر